مشکل عمل بکنه، پس میره یک چند تا مدرسه دیگه میسازه، میگه باز شد برین دخترها گلتان مدرسه بسازید.
تا برنامه های بعدی خدا حافظ و ناصرتان.
تشکر از شما.
سلامونه، ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د خبري خبرونه ته مو زه فريده سلال د وقاب پایکار د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلای کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. د روسیې د ملي تحقیقاتو د کمیټې په وینا په مسکو کې د تېرې شپې د روسي برید د تلفاتو شمیر 133 ته ورسید. د تلفاتو شمیر وروسته تر دې زیات شو چې ژغورونکو د کاراکاس حال تر انبارونو لاندې نور جسدونه راوویستل. د روسیې د ملي تحقیقاتو کمیټې اندېښنه ښکاره کړې چې ښایي نور جسدونه هم د نړېدلي حال تر انبارونو لاندې ترلاسه شي. تر 140 ډیر کسان د دې حملې له امله ټپیان شوي دي چې روغتونونو ته انتقال شوي. داعش ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دي چې سبا به په ټوله روسیه کې د دې پېښې د ویر لپاره عمومي ماتم وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو بیان کې ویلي دي چې تروریزم د افغانستان او نړۍ د سولې او امنیت په وړاندې تر ټولو جدي ګواښ دی. امنیت شورا دا خبره په یو بیان کې چې د جمعې په ورځ خپور کړی وروسته تر دې وکړه چې د پنجشنبې په ورځ د کندهار ښار کې د کابل بانک مخې ته ځانوژونکی برید وشو. د یو شمېر ځایي سرچینو په وینا په دې حمله کې تر شلو ډېر کسان ووژل شول او تر 500 ډېر ټپیان شول. خو د طالبانو د کندهار امنیه قوماندانۍ د تلفاتو شمېر 3 تنه یاد کړی او وایي چې 43 نور په دې چاودنه کې ټپیان شوي دي. په هلمند کې نن سهار 3 ماشومان وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. په هلمند کې د طالبانو د والی مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې راغلي دي چې د پیښې نن سهار د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې هغه وخت رامنځته شو چې د ماشومانو د یوې پخانۍ نچاو د سرګلولې سره لوبې کولې چې چاودنه ورباندې وشوه. په بیان کې راغلي چې په وژل شوو کې یوه نجلۍ او 2 هلکان دي او په ټپیانو کې یوه نجلۍ او یو هلک دی. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی نن له ټولو افغانانو غوښتي دي چې د شپې 8:30 بجې د دقیقې ساعت لپاره خپل څراغونه مړ کړي. دا غوښتنه لپاره شوې ده چې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هېوادونو څخه دی چې د اقلیم بدلون ژور اغېز پرې شوی دی. یو نامه په خپل فیسبوک کې لیکلې ده چې کوچني ګامونه د سترو بدلونونو سبب کیږي. څراغونه چاپېریال اغېزمنوي په تېره بیا چې په جنراتورونو لګېدلې دي. خبرونه مو اوریدل وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي. وړاندې با په مسکو کې د تیر شپې د بریټ پاړه باندې چې طالبانو حکومت هم ورته خبرګون خودلای او د بریټ غندلای او سره پڅنګ کې د دغه بریټ روسي جزئیات چې د تلفاتو شمیر څومره تر رسیدلای وړاندې درته تازه جزئیات درکړو. همدارنګه په دې به هم سره راپور ووري چې د بخند نړیوال سازمان یو ځل بیا پر طالبانو غکړی شو د نوي کال پیل سره اغون جنو د سرنور سره د لوبي نه کوي چې لسته کړو محرومي دي. د نوي کال په پایل سره په مزار شریف کې د ګل سرخ میله کې د خدا زلي څنګه ده
د ګل سرخ په میله کې ګډون وکم خوان تر واخلم ځکه په دې میله کې ډېر زیات شور او غوغا وړي په شو خو ذوق سره به خلکو پکې ګډون کولو.
سکال هغه ځوانانو سره مخبري کړې دي چې دغه میلی ته ورغلي دي او د شه د میله په څیر ډول جوړه شو او څنګه ول منزل شوله او کوونه له منزل شوله په دې هم درڅه او رسو جزئیات لرو. همدارنګه په دې هم سره جزئیات ووري چې یو نامه له خلکو خوختي خپل څراغونه د نیم ساعت لپاره بند کړي.
دلته خو تیار پرېښنا بند ده، دلته خو تیار ګروپونه بند دي، نو موږ بس بند کړو.
نور مسئله به مشتمل سي مو خاله.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشه. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د ایش وسلواله جل خو د تیر شپې بریټ غندلې دي. د وزارت ویاند د قهر بلخي په خپلې شبکې په خاني ټوټر لیکل شوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یاد بریټ له ټولو بشري معیارونو ښکار سرغړونه بولی. تفصیل په دې راپور کې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې پر یو کنسرت د داعش وسلواله ډلې برید غندلای دی.
د دغه وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا برید له ټولو بشري معیارونو ښکاره سرغړونه بولي. نوموړي لیکلي، داعش چې په افغانستان کې او نړۍ کې ملکي وګړي په نښه کوي، یو ځل بیا یې روښانه کړه چې د استخباراتي ادارو په لاس کې یوه ډله ده چې هدف یې د اسلام بدنامول او ټولې سیمې ته ګواښ دی. بلخی دا هم لیکلي دي چې داعش په افغانستان او نورو نړۍ کې ملکیان په نښه کوي چې د سیمې هیوادونه باید د دې ډول پیښو پر ضد همغږه شي او واضح دریځ خپل کړي.
د مسکو برید چې د کرکیوس په ښاري تالار کې د کنسرت پر مهال شوی، پکې د وژل شویو شمېر لسګونو تنو ته رسیږي او هره شیبه د بدلېدو په حال کې دی.
د طالبانو یوې مخالفې ډلې د آزادۍ ملي جبهې هم دا برید غندلی دی. دغه جبهې په خپله اعلامیه کې چې پر ایکس پاڼه یې خپره کړې لیکلي، د افغانستان خلک چې له کلونو راهیسې د ترهګرۍ قرباني دي، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د تروریستي بریدونو درد او خطر احساسوي. هممهاله د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم په خپله ایکس پاڼه یاد برید یو تروریستي عمل بللی او د پیښې له قربانیانو سره یې خپله خواشیني شریکه کړې. د امنیتي چارو کارپوهان له دې ډلې جنرال محمد صادق شینواری وایي چې د داعش وسلوالې ډلې پر وړاندې د مبارزې په خاطر باید سیمه ییزه اجماع رامنځته شي.
که چیرته د دغه ډلې مار کولو په اړه یو سیمه ییزه همغږۍ او قاطع دریز او اجماع رامنځته نه شي، نو په راتلونکي کې نه یوازې افغانستان امنیت ته به د پخوا په پرتله یو تعدید وی، بلکې د سیمې وادونه به هم د بالقوه تعدید سره مخ وی.
د طالبانو حکومت داسې مهال په مسکو کې د داعش ډلې برید غندلی او په وړاندې یې په همغږۍ سره د روښانه دریځ خبره کړې چې داعش ډلې خراسان څانګې د وري په دویمه نیټه کندهار کې د کابل بانک مخې ته هم یو خونړی ځان وژونکی برید وکړ. دا برید چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ګډون بېلابېلو سازمانونو او هیوادونو غندلی، په کندهار ولایت کې د ځایي سرچینو په حواله پکې 21 کسان ووژل شول او 150 نور ټپیان شول. مسؤلیت یې داعش وسلوالې ډلې ومانه. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو مخکې دعا کړې وه چې په افغانستان کې یې د داعش ډله ځپلې ده. د یادونې ده چې داعش وسلوالې ډلې مخکې هم په پلازمېنه کابل او ولایتونو کې د بېلابېلو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی و.
راپور کې مو اورېده چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د داعش وسلوالې ډلې لخوا د تېرې شپې برید غندلی. سبب یې په ټوله روسیه کې ماتم دی. د دې ماتم اعلان د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د تېرې شپې د پیښې په تړاو وکړ. په مسکو کې تېره شپه د کنسرت په یو تالار برید وشو. په دې حمله کې تر اوسه د 133 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. د چارواکو په وینا تر 140 ډېر کسان نورو ټپیان شوي او روغتونونو ته قال شوی دی. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
د روسي د ملي تحقیقاتو د کمیټې په وینا یو شمېر کسان په ډزو وژل شوی دی او یو شمېر کسانو د غلوګي له امله سا ورکړې ده چې په حال کې تر اور لګېدو وروسته راپورته شو. د دې کمیټې په وینا برید کوونکو له داسې مادې کار اخیستی چې هلته اور بل شي. لا هم امنیتي مسؤلین د برید کوونکو د نیولو لټه کوي او لا هم د برید کوونکو په اړه چارواکو لږ معلومات ورکړي دي. د روسیې د فدرالي استخباراتو یا FSB د مشر الکساندر بورتنیکوف په وینا روسي رسنیو خبر ورکړی دی چې یو لستنه نیول شوی دی چې په دوی کې څلور برید کوونکي دي، خو نوموړي نور اطلاعات نه دي ورکړي. د تحقیقاتي کمیټې له لوري په یو بیان کې ویل شوی چې څلور تنه مشکوک کسان د بلیانسک په سیمه کې نیول شوي دي. دا سیمه د ماسکو لویدیځ خواته لري پرته ده چې له اوکراین او بیلاروس سره ګډه پوله لري. د روسیې د فدرالي استخباراتو د چارواکو په وینا انټرفاکس آژانس خبر ورکړی دی چې څلور تنه نیول شوي د اوکراین د سرحد په لور روان وو او دوی د اوکراین دننه تماس درلود. د روسیې ولسمشر د دې برید په خاطر سبا په ټوله روسیه کې د ماتم ورځ اعلان کړه. ولادیمیر پوتین نن د دې پیښې په اړه په خپلې وارلمخ حساب شوې وینا کې دا هم وویل چې د پیښې عاملان به مجازات شي. په دې وینا کې چې تر پیښې 3 ساعته وروسته خبره شوه، د روسیې ولسمشر دا حمله تروریستي او وحشي وبلله. د ادعا وکړه چې برید کوونکو هڅه کوله چې اوکراین ته پناه یوسي او اوکراین هم دوی ته لار پرانیستې وه چې ورشي. خو اوکراین پرون تر پیښې وروسته ویلي وو چې کیف په دې پیښه کې لاس نه لري. دا برید د شپې 9 بجې وشو او روسی رسنی خبر ورکوي چې 500 کسانو په دې حمله کې لاس ترلود چې له دوی سره اوتومات وسلې وي. تر حمله وروسته په خواله رسنیو کې ویډیوګانې خپرې شوې چې په کشکاری چې برید کوونکي د کاراکاس حالته چې 6200 څوکۍ لري ورننوسي. تر پیش څو ساعته وروسته اسلامي دولت ډلې د ټلګرام له لارې خبر ورکړ چې د ماسکو په لمن کې د کاراکاس پر حال دا حمله دوی کړې ده او برید کوونکي بیرته خوندي ځای ته ستانه شوي دي. تر دې حمله 40 کاله مخکې د روسیې په بیسلاند کې د ښوونځي د برمته کېدو په پیښه کې تر 313 ډېر کسان وژل شوي وو. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د امریکا متحده ایالاتونو، فرانسې، ترکیې، ایتالیا، اروپایي ټولنې او د نړۍ یو شمېر نورو مشرانو د ماسکو پرونی برید خندلی دی. د ماسکو تر پرونی برید وروسته د کاراکاس په حال کې اور ولګېد او د حال د چت یوه برخه ونړېده. د بیړنیو چارو کارکوونکي لا هم په دې بوختې چې سیمه پاکه کړي او که تر امبارونو لاندې کوم جسد پاته وي هغه راوباسي. یو شمېر چارواکي چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي او د تلګرام ځینې پاڼې چې ویل کېږي د روسیې د امنیتي خدماتو له ادارې سره تړلې دي ادعا کوي چې یو شمېر برید کوونکي د تاجکستان دي او یا هم هغه تاجکان دي چې د روسیې تابعیت لري. دا ادعا د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت رد کړې ده او په یوه اعلامیه کې د هغو کسانو په باره کې جزئیات خپاره کړي دي چې ادعا کېږي چې په دې حمله کې لاس درلود. نیویارک ټایمز رسپانې روانه میاشت د یو شمېر چارواکو په وینا چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي خبر ورکړی و چې د امریکا د متحده ایالتونو استخباراتي سرچینو داسې اطلاعات ترلاسه کړي دي چې په افغانستان کې میشته داعش خراسان څانګه پلان لري چې په ماسکو کې بریدونه وکړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی نن له ټولو افغانانو غوښتي دي چې د شپې ات نیمې بجې او 13 دقیقې د یو ساعت لپاره خپل څراغونه مړه کړي. که څه هم دا وخت تیر شوی خو ورځ په دې راپور کې د هغو کسانو خبرګونونه اورو چې دغې غوښتنې ته یې درلودل.
یوناما په داسې حال کې له خلکو د یو ساعت لپاره د کورونو د څراغونو د بندولو غوښتنه کړې چې افغانان وار له مخه په ورځني ډول په ساعتونو د برېښنا له نعمت بې برخې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازوري دا غوښتنه د ځمکې د سات په نوم د نړیوال کمپاین په ترڅ کې کړي. د دې کمپاین موخه د اقلیمي بدلون د بدو پایلو او د ځمکې د کورې د ګرمېدو مخنیوی دی. یو شمېر افغانانو د یوناما دې غوښتنې ته چې په رسمي فیسبوک کې خبره شوې جالب خبرګونونه ښودلي. د فیسبوک یو کاروونکي د یوناما د پوسټ په کمنټ کې لیکلي موږ کله برق لرو چې هغه د یو ساعت لپاره بند کړو زموږ څراغونه 24 ساعته مړ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکی عبدالرازق همدرد هم همدې موضوع ته په اشاره سره ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان خلکو بلا غیم برېښنا نه لري نو دلته موږ څه بند کړو. په ډېره کمه فیصدي داسې خلک په افغانستان کې شته چې هغې د اوبو نه ځان ته برېښنا جوړه کړې ده او هغه هم په 24 ساعتو کې نیم ساعت یو ساعت برېښنا وي نوره نه وي. دلته خو تیاره برېښنا بنده ده، دلته خو تیار ګروپونه بند دي، نو موږ به څه بند کړو.
خو د ننګرهار یو بل اوسیدونکی حذیفه زاهد له اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره بل څه وړاندیزوي.
موږ له پخوا څخه برېښنا نه لرو، یوازې سولري برېښنا څخه استفاده کوو، شپې ورته سبا کوو. فکر کوم چې د هغې ملکونو لپاره چې د هغې د حد نه ډېر برېښنا استعمالوي هغې دپاره ډېر ضرور دی. موږ دپاره ضرور چې دی په دې اوس وخت کې حمل پسرلی او په دې وخت کې بوټي کرل او بیا د هغې بوټي چې تېر کلو کې موږ کرلي دي د هغې صحیح روزنه کول او د هغې حفاظت کول
د یادونه ده چې افغانستان له اقلیمي بدلونونو اغیزمن هیواد دی او په پرلپسې ډول څو کلونو وچکالیو سخت ځپلی دی. د ځمکې سات د طبیعت د نړیوال صندوق یا WWF له لوري په 2000 کال کې رامنځته شو او اوس دا اقدام هر کال له 130 په زیاتو هیوادونو کې ترسره کیږي. په دې کلنی اقدام کې له کورنیو او کسبګرو غوښتل کیږي چې د یو سات لپاره د کورونو او فابریکو غیر اړین څراغونه بند کړي. دا کار هر کال د دې لپاره کېږي چې طبیعت او اقلیمي بحران ته پام واړوي. تیر کال نیوزیلند لومړنی هیواد و چې د پلازمینې اکلینډ د اتمانسکي برج څراغونه یې ګل کړل. په واشنگټن کې هم د پارلمان د ودانۍ څراغونه د شپې 8 بجې بند شوي وو. تمه ده چې نن شپه هم په ګڼو هیوادونو کې د اقدام تر سره شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د د روژه په مبارکه میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر خیریه بنسټونو د مسافرو د ناروغانو د پیوازانو بېوزلو لپاره د روژه ماتی تیاری کړی دی. پورته وخت کې بیا د تورخم دروازې خوا پاکستان غړي ته هم ځایي اوسیدونکو د افغان مسافرو موټر چلونکو لپاره ورته پروګرامونه جوړ کړي. تفصیل ثنا کاکړ نورو.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې مسافرو د ناروغانو پیوازانو او بیوزلو ته د روژه ماتی پروګرامونه
دلته د مریضانو پیوازانو ته د ډوډۍ سہولت برابر شوی ده. هلته روژه ماتی ورکوي نو ډیر خلک په سہولت کې دي، البته له منډو څخه له مصارفو څخه خلاص شوي دي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکی اصیل خان چې له خپل ناروغ سره روغتون ته راغلی او د لیوال خیریه بنسټ لخوا ورته روژه ماتی ورکول شوی، د دغه بنسټ مسؤل تلالی وال وی دوی په پکتیا ولایت کې هغو کسانو لپاره روژه ماتی چمتو کوي چې له بیلابیلو ولایتونو او د پکتیا ولایت له بیلابیلو ولسوالیو څخه له ناروغانو سره روغتون ته راغلي وي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې دا روژه ماتی په ورځني ډول له 300 تر 500 د ناروغانو پیوازانو ته برابرېږي.
هغه پیوازان چې دوی مقصد هلته د دې سہولت نه وي ورته او دوی وس او توان نه لري، دوی باور کوي یو بسکټ پیسې هم لري، موږ روژه ماتی ته تیارو.
نوموړي وویل چې د دې تر څنګ دوی د ورځې سلو بېوزلو کورنیو ته د روژه ماتی لپاره وچه ډوډۍ هم ویشي. د ښاغلي لیوال په خبره تیرو کلونو کې به ډېرو کسانو همکاري کوله، خو سږکال دا لګښتونه ټول یو هیوادوال په غاړه اخیستي. په ورته وخت کې په ننګرهار ولایت کې هم د یو خیریه بنسټ لخوا د جلال آباد په سیمه ایز روغتون کې ناروغانو سره مل پیوازانو ته روژه ماتی ورکول کیږي. دا تا خیریه بنسټ مسؤل عطاالله شګیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ورځې 800 الی 900 تر زر تعداد پورې ننګرهار سیمه ایز روغتون کې د مختلفو ولایتونو څخه د مختلفو ولسوالیو څخه راغلي مریضان او د هغې سرپیوازانو لپاره دا دسترخوان روژه ماتی تیاریږي.
خو نوموړي په دې اړه چې د دې روژه ماتی لګښت د چا لخوا ورکول کیږي جزئیات ورنه کړل. پروژه کې مسافرو ته د روژه ماتی د چمتو کولو پروګرام د تورخم دروازې هاخوا پاکستان غاړې ته هم د ځایي اوسیدونکو لخوا روان دی. د دې دسترخوان یو تنظیمونکی سره شینواري وی چې له تیرو دریو کلونو راهیسې هر کال د روژې په میاشت کې د ورځې شاوخوا 1000 کسانو لپاره د یو شمېر خلکو په مرسته او په خپل شخصي لګښت روژه ماتی برابروي. نوموړي زیاته کړه
نن موږ سره خلکو په مرستو باندې عوامي مرستو باندې دا دسترخوان جاری دی. دلته مسافر او ډرایوران او کوم دلته مقامي خلک دي مزدوران دي، دغو لپاره موږ دا بندوبست کړو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي متین د روژه ماتی د پروګرام کې ګډون کړی.
د تورخان کې راغلی ولاره والا او ډرایوران او دلته د روژه ماتی تنظیم ډیر کړی دا موږ دا ولي فلای وسره خو کی
د یادونه ده. د روژه ماتی د پروګرامونه داسې مهال دی چې یو شمېر کورنیو تر دې مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د روژې په میاشت کې د خوراکي توکو د پلورلو توان نه لري او په ټوله کې د خلکو د اقتصاد د کمزوري کېدو له امله د زکات ورکولو کچه هم سږ کال د پخوا په پرتله راټیټه شوې. نړیوالو سازمانونو هم په وار وار په افغانستان کې د اقتصادي بحران او د فقر او لوږې د لوړوالي په اړه اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو سازمان د معلوماتو له مخې د افغانستان یو پر درېیمه برخه خلک چې شمېر یې څه باندې 14 میلیونه تنه دی، له لوږې او له دې ډلې 3.5 میلیونه افغانان د خوړو د نه خوندیتوب له بیړني حالت سره مخ دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په افغانستان کې میشتې یو شمېر کلیوالې مېرمنې له خپلو اقتصادي ستونزو شکایت کوي. دوی چې ډېرې یې د خپلو کورونو سرپرستانې دي وایي په ښایي د خپلو وړو کاروبارونو پر مټ ژوند مخې ته وړو، خو اوس په ټوله کې د خلکو د اقتصاد په کمزورو کېدو سره یې پخوانۍ ګټه وټه نشته. دغو کلیوالو ښځو ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومته او مرستندویو ټولنو او سازمانونو غوښتل چې د کلیوالو ښځو ژوند ته جدي پام وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دی خانی مردم را گرفتیم، گوه وضعیت ما زیاد خراب استک، امینجا یک چند تا گوه نگاه کردیم، گوه هم از خود ما نیستک، از مردم استک، دیگه چند تا مرغ نگاه کردیم.
داده کابل دی پغمان ولسواله اوسی دون که دا، نواری چی دشتر واجنو لامله نوم پراپور که واقعی ستل شی، دا میرمنوائی مالداری که وی، چرگ و چرگوری هم پالی، خو بیا هم نشی کولای دی خپل کورنی لگخت پورا کری، تا چی دی خپل کورنی سرپرست دا، ازادي راديو ته وویل
موقع سیم از خود جای نداریم، یه دیخانی مردم اگرفتیم
مخبل از زینه لرو دخل کو دهقانی مونه ولی واگان مساتلی یو تو چرگی مساتلی ده گی روپی کیگی ده مستو شیدو پیسی کیگی هم آغای مخرو یه واگانو تورکو وضعیت مو دیر خراب دی
پیسی شیر ماس میشه نمرا یا ما میخریم یا بگوا میکنیم اک
د میدان ښار وردګو ولایت د دروهي سیمې اوسیدونکي ډیوه بیا حیاتي او خامک کوي. دا هم چې د خپلې کورنۍ سرپرست ده وایي په یوه ورځ یې شپږ جوړه کالي هم ګنډلي، خو په خبره یې د خلکو د کمزوري اقتصاد له امله یې پخوانۍ ګټه نه ده ورپاتې.
ډېر زیات کم سوی دی، یو خو دا خامک دوزي که نه په خپله کور کې چې یو ماشیني ده بل د دوزي د خپله پلاس ده، نو ماشیني هغه یو څه ارزانه ده. د خپله د سوزي مونږ چې کوو مثال خامک ده، پخه دوزي ده، زیاتره ګلان دي چې هغه پکې جوړ جوړو، آینې پوښوو، دا شیان چې دي مونږ بیا چې مثال جوړو زحمت یې ډېر ده، بیا مس قیمت هم خرڅوو. نو ځکه د اقتصاد له امله چې اقتصاد ضعیفه ده، خلک دونه اوس نه لرو، دونه مشتریان نه لرو، څوکنه راځي مونږ نه دونه نه اخلي.
د بغلان ولایت اوسیدونکې حکیمه بیا د خلکو او په بازار کې خرڅلاو ته ډوډۍ پخوي. حکیمه هم د خپل کور سرپرسته ده.
زه چې یم په خپله د ډوډۍ پخولو انداز لرم، په هغه کې زه ډوډۍ پخوم، د خلکو ماته یې راوړي او زه ډوډۍ پخوم، بعض وخت زه خپله ډوډۍ پخوم او خپل زوی ته مې ورکوم او هغه یې میلون خرڅوي. په دوی کې دومره ګټه او عواید نشته دي چې هغه مصرف چې زه پې کوم او یو اخلم ګاز، نو هغه ماته ډېره ګټه باید وږي. نو زما د کور او زما د کور خرچه نشم کولی چې په دې باندې پوره کړم. یو سخت کار هم دی، په یعنی په د اوړي په موسم کې ډېره ستونزمنه وي چې د هوا ډېره زیاته ګرمه وي او ډېر مشکلات سره مخامخ وم.
دا مېرمنې د طالبانو له حکومته مرستندویو ټولنو او سازمانونو غواړي چې د کلیوالو ښځو ژوند ته جدي پام واړوي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه چې دوی په افغانستان کې د کلیوالو ښځو د ژوند د ښه والي لپاره څه پلانونه لري زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. کلیوالې ښځې په داسې حال کې د خپل اقتصادي ستونزو شکایت کوي چې په ښارونو کې هم مېرمنې له ورته برخلیک سره مخ دي. او مخکې یې ازادي راډیو سره په بېلابېلو راپورونو کې خپلې ستونزې شریکې کړې دي. طالبانو په افغانستان کې په ډېرو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې ښځې له کار راګرځولې دي، چې له امله یې یو شمېر مرستندویه موسسو هم خپل کارونه تړلي او یا یې محدود کړي. دوی دغه شان د ښځو د سینګار سالونونه هم تړلي دي، چې د افغانستان د کسبګرو ټولنې د معلوماتو پر بنسټ د ټولو 12,000 سینګارتونونو په تړلو سره شاوخوا 65,000 سینګارګرې ښځې وزګارې شوې دي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع کوم د حقونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه شي کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو خوشبندۍ بڼه له ازادي راډیو.
تاسې زموږ کله له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه اوس څلورویشت ساعته دوام لري. دا سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو د نسې ویشت پنځه ویشت مترو، د ماښام له شپږو د سهار پر شپږو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي زموږ غږ اورېدلی شي. همدارنګه کولای شئ موږ په سوشل میډیا کې په ټویټر، فیسبوک، یوټیوب او همدارنګه په انسټاګرام او د واټسپ په ګروپونو کې هم تعقیب کړئ. اوس ورځو د هغو کسانو خبرې او خاطرې در سره شریکو چې له تیرو دوو کلونو راهیسې د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله د دوی په خبره دوی د ګلسرخ میله نه لمانځلې او نه یې پکې ګډون کړی دی. دوی وایي چې دغه میله به پخوا جوړېدله او له دې میلې وړاندې به شاعران او یو شمېر لیکوالان دغه میلې ته ورتلل تر څو په ګډه باندې دلته دا میله ولمانځي. د راپور ورو بیرته راګرځو.
Let's go.
یوه ولوسی سندره چې د مزار شریف ښار کې د ګولی سرخ میلې ته د خلکو د تللو په اړه ده. هغه ځای چې کلونه کلونه د دې میلې کوربه و،
افغانستان کوچکه تشکیل میداد. وخت کې میآمد از چون از سر تا سر افغانستان میآمد.
د سریپول ولایت د اوسیدونکو او د ګولی سرخ د میلې مینوال محمد کاظم د سترګو لیدلې حال. هغه میله چې د طالبانو له بیازلي واکمنې مخکې د بیلابیلو ولایتونو زرګونه کسانو پکې د ګډون لپاره سلګونه کیلومتره مزل کاوه.
ټول خلک راوتل، یو لوري ته په چکر تلل. سلور کسان ولاړ وو، په لاس کې دیګ وو، هلکانو نڅا کوله، ځینو هلکانو موټر سایکلونه چلول. یو خوا بل خوا بدل د دوی په لاس کې دایره وه او تبله به یې هم وهله. داش پتر سهارا په همدې ډول تیره شوه.
مزار شریف په دې څلوېښت ورځنۍ میله کې آن لا بهر څخه د میلمنو کوربتوب کړی دی. د فاریاب اوسیدونکی فرهاد هم د ګولی سرخ د مینوالو له ډلې دی، خو هغه وایي له تیرو دوو کلونو راهیسې د یادې میلې لیدل د نوموړي لپاره پر یوې هیلې بدل شوي.
دا چې په تیرو کلونو کې ما ته دغه زمینه همیش برابره وه د خپلو ملګرو سره لاړ شم او د ګولی سرخ په میله کې ګډون وکم، خوند ترې واخلم، ځکه په دې میله کې ډېر زیات شور او غوغا و. ډېر په شوق او ذوق سره به خلکو پکې ګډون کولو. دغه میله بل منزله د نوي کال په مناسبت باندې، خو اوس په وروستیو د یو دوه کالو کې د ګولی سرخ میله کې ګډون کول چې دي دا په یوې هیله باندې بدل شوي دي.
خو د ګولی سرخ میله له کوم ځای راغلی او له بلخ سره یې تړاو څه دی؟ په دې اړه د بلخ ولایت شاعر او لیکوال سید سکندر حسینی بامات ازادي راډیو ته وویل.
بلخ کې دلته د ګولی سرخ میله چې د ډیر وخت ترسره کیږي، خلک د ډیرې خوښۍ نه د خوشحالۍ په فار ویډیو سره اوسي او دلته د خپلو کورنیو فامیلونو سره د کوچنیو ماشومانو سره خوشحالیانې کوي. دا له ځان سره خوښي راوړي او د مستۍ او د خوښۍ موسم دی.
د اسلام څلورم خلیفہ حضرت علی ته منسوبه جنډه پورته کول د حضرت علی په زیارت کې د یو شمیر ناروغانو د روغتیا لپاره څلوېختي ایستل او د زینو لوبو لکه غیګنیونه وزلوبه هغه نور پخوانی دودونه دي چې په نوروز او هممهاله د مزار شریف په ګولی سرخ میله کې به ترسره کیدلې. د بلخ ولایت یو بل شاعر او لیکوال ذبیح الله احساس هم په وروستیو کلونو کې د ګولی سرخ میلې د نمانځنې د بیلابیلو برخو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ټولو مهمه غیدا او چې په دغه نوروز کې به د ټول وطن نه، یعنی تقریبا د ټول وطن نه به هر څوک د سیل او ساتیری او تفریح او دغه د پسرلی د موسم د منځن د لپاره مزار ته راتلل او دغه یو ډول دغه اجتماعي اقتصادي تفریحي بیلابیل اړخونه درلودل.
په بلخ ولایت کې د غاټولو له دختو یوه د شادیان په نوم یادیږي. هغه ځای چې هر کال د ګولی سرخ د میلې په ورځو کې د مزار شریف ښار د غاټولو ګلونو د لیدو لپاره د ګڼو خلکو کوربه وي، خو اوس د بلخیانو له لوري د مزار شریف ګولی سرخ میله کې د میلمنو د کوربتوب بڼه له پخوا سره څه توپیر لري؟ د بلخ ولایت اوسیدونکو سید قاسم وایي.
میلمانه دوستان او ملګری به یو ځای راتلل، راټولېدل به، خوښ او خوشحاله به و. ټول به یو ځای د طبیعت په چکر وتل، په کور کې به چار چاپیره تاوېدل او خندېدل به. خو له بده مرغه وروستیو دوو کلونو کې هیڅ نشته.
نږدې درې کلونه کېږي چې طالبان پر افغانستان بیا ځلې واکمن شوي دي. د طالبانو حکومت د خلکو د شخصي او ټولنیز ژوند پر بیلابیلو برخو کې محدودیتونه وضع کړي دي چې د نوروز لمانځل او د ګولی سرخ میلې هم پیکه کړې ده. د ښځو، نارینه او ځوانانو او پیغلو له شونډې مسکا تروړلې او خوښي ځپل شوې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایو، خو تر دې مخکې د طالبانو چارواکو ویلي چې نوروز د اسلام په دین کې ځای نه لري، نو ځکه دوی نه لمانځي او خلکو ته هم د نه لمانځنې توصیه کړې. خو د ګولی سرخ میلې مینوال وایي چې د دې لرغوني میلې او نورو جشنونو د بیا پیلېدو انتظار باسي.
راپور کې مو اوریدل چې په مزار شریف کې سکال د ګل سرخ میله نه ده ترسره شوی، خو هغه ځوانانو خپلې تجربې سره شریکې کړې وې چې په نورو کلونو کې په دغې میله کې ګډون کړی. تاسو په افغانستان کې له دې سره د پسرلي سره جوخت نوی تعلیمي کال هم پیل شوی دی، خو بیا په افغانستان کې د نجونو له حضور پرته د ښوونیز کال د پیل په اړه د خبرګونونو په دوام کې بیا د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا برخې پر خپل ایکس پاڼې باندې لیکلي وو چې د طالبان لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز د دوی راتلونکی ترې غلا کوي او نړۍ نشي کولی دا وضعیت له پامه وغورځوي. دا راپور که غواړئ ولولئ کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ چې پته یې ازادي راډیو ډاټ کام ده. همدارنګه په سوشل میډیا فیسبوک یوټیوب او ټویټر کې هم راسره اوریدلی وو.